سربر میزبان شماست.
احمدی صاحب تشکر از شما. السلام علیکم درنو اوریدونکو، وخت سهار 9 بجې دی. د ازادي راډیو د ساعت په خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. د خبرونه په پیل کې به واورئ چې یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټبي کېدو خبر ورکوي، او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د افغانستان جمهور رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په هکله خبرې وکړې. نور مطالب او رپورټونه هم لرو، خو له هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې قسیم سورملی وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره تړلی دی. جرمني له افغانستان سره د 3.5 میلیونه یورو ژمنه وکړه، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بریتانیا پارلمان په سوریه کې د داعش اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمباردمان کې دغه هیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویل چې د کوټې شهر ته نږدې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نښتې پر مهال سخت ټپي سوی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل: د یوې ملا اختر محمد منصور د طالبانو نومول سوی مشر د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي سوی دی، چې تر اوسه د هغه د مړینې خبر نه دی تایید سوی. د سلطان فیضي په وینا په دې پیښه کې چې د سه‌شنبه په شپه رامنځته سوه 15 طالبان وژل سوي دي. په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قومندان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو پر ملا اختر محمد منصور ډزې کړې دي. د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي دي چې دا خبر رښتیا نه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه سوی دی. دا خبره حنیف اتمر تېره ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو له روسي اعمالو خلاف او باندې ځوان چې پاکستان راغره دې د خپل خصوصا د پاکستان د خلک وسلوالو د خپل لپاره صادقانه ماتني شي.
په دې غونډه کې چې د ملي امنیت د شورا په دفتر کې وسوه، د روسیې سفیر الکساندر مانیتسکی او د چین سفیر یاو جینګ ویل چې دوی د افغان دولت د سولې د پالیسۍ ملاتړ کوي. د تواب غورځنګ په وینا دغو سفیرانو همداراز په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. جرمني په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د 350 میلیونه یورو مرستو ژمنه وکړه. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړی، او مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړ سي او د جرمني له چارواکو سره وګوري. شتاینمایر په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د اصلاحاتو دراوستلو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. سمڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د بریتانیا پارلمان په سوریه کې د داعش اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمباردمان کې د غیوات د ځواکونو ګډون تصویب کړ. په غی رای اخیستنې کې چې پرون وسوه، د پارلمان 390 د غی پریکړې ته مثبتې او 230 کسو منفي رای ورکړې. بریتانوي ځواکونو له دغې پریکړې مخکې هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ضد عملیاتو کې ګډون کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د چټک خبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاشر نست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان ته په دې اړه وویل: دا له هغو هڅو سره چې موږ په عراق او سوریه کې کړی دی موافق دي، همداراز زیاتوالی شي، یعنی نږدې 200 نور امریکایي پوځیان لیږو. ښکاره ده چې دا له هغو یو لک امریکایي عسکرو سره چې عراق ته پخوانی ادارې استولي وه نه پرتله کیږي.
And sent there by the previous administration.
د دغه ځواکونو اعلان د سه‌شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټن کړی و څو په عراق کې د داعش پر ضد هڅې پراخیسي. په عراق کې شاوخوا 3,500 امریکایي پوځیان سته او دوی د جګړې په ډګر کې په ځانګړي ډول د کوردي ځواکونو تخنیکي ملاتړ کوي. دغو کوردي ځواکونو په وروستیو کې د سنجار ښار د اسلامي دولت له ډلې څخه ونیوئ. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لشتر لږه د 2003 میلادي کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تېره ورځ وویل چې په یو ډول دغو فعالیتونو تر 2009 کال پورې دوام درلود. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په راپور کې راغلی دی چې د تر 2009 کال را وروسته دوی داسې د اعتبار وړ نښې نه دي ترلاسه کړي چې دا ترې څرګنده سي چې ایران د اټومي وسلو د تولید هڅې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رقچي وویل له دې نوي راپور څخه دا معلومیږي چې د هیواد اټومي پروګرامې نظامي نه دی. عباس رقچي ایرنا اژانس ته دا هم وویل چې د دې راپور له مخې د ملګر ملتونو د اټومي انرژۍ اداره باید د خپل رئیس هیئت په غونډه کې چې د دسمبر په 15 ده د ایران دوسیه وتړي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لشتر لږه 14 کسه په ډزو وژل سوي او 18 تنه نور ټپیان دي. پولیس وایي د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې دغه ډزې پرون د ورځې 18 بجې وسوې. ویل کېږي چې درې وسلوال برید کوونکي د سن برناندینو ښار دغه مرکز ته ننوتلي او په خلکو یې ډزې کړي دي. رپورټونه وایي چې برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو وروسته دوه مشکوک کسان هم وژلي دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اوکراین پارلمان ته راتلونکې اونۍ وینا وکړي. جو بایدن په دوه ورځني سفر اوکراین ته ځي. په واشنګټن کې یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ وویل جو بایدن به د اوکراین پارلمان ته د دسمبر په 8 خبرې وکړي. جو بایدن به په دې اړه چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړي د امریکا مخالفت څرګند کړي او د دې ملاتړ به وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق او نورې نړیوالې موسسې اوکراین ته پور ورکړي. جو بایدن به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره د دسمبر په 8 وګوري. دا تر دې دمه خبرونه.
وخت سهار 8 بجې او وبخي وخت سهار 9 بجې او بخنه غواړم وخت سهار 8 بجې او 2 دقیقې دي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 1015 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې لرو. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي، خو په دې اړه ضد او نقیض رپورټونه ترلاسه شوي دي.
زما نوم غری محب الله دی. د منصور د عبدالله له قمندانانو څخه یو قمندان یم. نو هغه د نوي کلي پیښه چې سوې ده، بس هغه په موږ په غاره باندې خو زموږ استخدام څو ملګرو ترسره کړی ده.
د جرمني صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره غړي خبري غونډه کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي سخت کال د ځمکني ترانسپورت عواید په سلو کې 40 زیات شوي دي.
تېر کال په پرتله مجموعاً په ولایاتو کې 0% او مجموعاً په مرکز او ولایاتو کې 40% موږ تزید عواید لرو.
چارون کې وایي په افغانستان کې اداري فساد اوس هم په لوړه سطح کې دی. د کونړ د روغتیا ریاست هڅه کوي چې په اسداباد کې د ښځینه نرسانو او قابلو کمی پوره کړي. د تاجکستان حکومت د خلکو په مذهبي فعالیتونو کنټرول زیات کړی. او شاید فکر وکړي چې غلامي یو زوړ دود او اوس په نړۍ کې پای ته رسیدلی، خو یو متخصص سازمان وایي چې اوس هم په نړۍ کې له 20 تر 30 میلیونه کسان غلامان دي. نور مطالب هم شته او د خبرونه په دوهمه برخه کې د انساني او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه مه هیروي. راسره پاتې شئ. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي او وایي چې د پاکستان په بلوچستان کې زخمی شوی دی. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قماندان ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه واخیسته، خو د ملا اختر محمد منصور ویاند د خپل مشر د ټپي کېدو خبر ردوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان به چارواکي ازادي رډیو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت ټپي شوی دی. دا خبره د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې یو قمندان هم ازادي راډیو ته تایید کړه او ادعا یې وکړه چې د دوی کسانو د سیشن بی پښپا پر مولا اختر محمد منصور او د هغه د ملاتړو پر غونډه ډزې کړې دي او ټولې وشتلې دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال بیان سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پر مشر د کوټې شارت نشدې د طالبانو قمندان مولا عبدالله سرحدی ته سی وکړي. مولا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د کوټې په 25 کیلومتر کې د کوچلاخ په نوم سیمه کې زخمی شوی دی چې د ستی روغتون ته بیول شوی او تر اوسه د مولا منصور د مړینې خبر نه دی تایید شوی خو هغه سخت ټپي دی. فیضی زیاته کړه چې په دې نشته کې قمندان سرحدي او څلور تنه نور وژل شوی دي. د مولا منصور د ډلې ویان صبیح الله مجاهد دا خبره رد کړه او ویل چې دا سپیشنه تر منست شوه. خو د مولا محمد رسول د ډلې یو قمندان له زابل په ټلیفون ازادي راډیو ته ویل چې د ماسختن تر ډوډۍ وروسته د مولا اختر محمد منصور د ملګرو غونډه روانه و چې د دوی کسان پرې ورغلل، لومړی یې پیرداران وبښتل او بیا یې پر هغوی ډسې وکړې.
نو هغه د مې کړي پیښه چې څنګه ده، بس هغه په مور په غاره باندې خو موږ استخدام شو موږ تر سره کړی ده. نور د اخترنامه د منصور د فلانو چې یا کم شیخان دي مهم اشخاص چې مهم غړي دي
د جولای په میاشت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د کراچۍ په ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی و. بیا وروسته طالبانو هم د هغه د مړینې خبر تایید کړ او مولا اختر محمد منصور په یوې غونډې کې چې د طالبانو ترمنځ پکې اختلافات علني ښکارېدل د نوي مشر په توګه وټاکل شو. هغه وخت د طالبانو یو شمېر قمندانانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو راپورونه په داسې وخت کې خبره شوې دي چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په وروستیو کې د اسلام آباد په منځګړیتوب زیاتې شوې دي. د دوشنبه په ورځ چې کله په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کنفرانس ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم نواز شریف سره وکتل، نو دواړو له طالبانو سره د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. مولا منصور د جنو په باور د پاکستان پوځ سره اعتبار وړ کس دی او داسې فکر کړه چې دی د سولې خبرو ته لیواله دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمنی صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره ګډې خبري غونډې ته د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې جرمنی ته نوي ورغلي اکثر مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. خو د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د دې ستونزې اساسي غم باید وخوړل شي او هغه په افغانستان کې د امنیت ټینګېدل او د لوږې مخنیوی دی. نور تفصیل بیا هم د احمد شیبر په ریپورت کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یوه حل لاره پیدا شي، د جرمني صدر اعظم په ښکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ورنه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي، هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبرې غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غني په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني صدر اعظم بیا وویل چې د دوی نږدې زر سرتیري د ناټو تر قمندې لاندې د افغان ځواکونو پر روزنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورټونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني صدر اعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره داده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناک وبلل او وی ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غني وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناک سفرونو لپاره قاچاق وړونکو ته له 30 تر 50 زره ډالر پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریسم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتون لسونځو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوشي مخنیوي دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 10.5 اوري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې سږ کال د ځمکني ترانسپورت عواید د تیر کال په نسبت 40% زیات شوي دي. د دغه وزارت د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې یې د تیر کال په پرتله 109 میلیونه افغانۍ عواید زیات شوي دي. خغلی وفا وایي چې امنیت او فساد د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لویې ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي. زموږ همکار نجیبې زمان د ځمکني ترانسپورت له رئیس غوث الدین وفا سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د روان کال د عوایدو په اړه پوښتلی دی.
پروس کال موږ حدودا 300 میلیونه افغانۍ کسر درلوده، 1,298 میلیون افغانۍ مونږ په دې کال کې عواید لرو او په دا عواید کې مونږ حدودا 109 میلیون افغانۍ تزید عواید لرو، البته په 9 میاشت کې. تیر کال په پرتله مجموعاً په ولایاتو کې 0% او مجموعاً په مرکز او ولایت کې 40% مونږ تزید عواید لرو.
په د کومو برخو څخه تاسو ډیر عواید ترلاسه کړی دی؟
اوس مونږ خو د ختیځ نه عواید واخلو، موټرونه کمیشن کوو. په دا کمیشن کې البته مونږ خدایغه خدمات چې په ترانسپورت کې مونږ عملی کوو، بیا د دې په مقابل یو معین کمیشن د قانون په اساس مونږ واخلو، هغه د دولت په خزانه کې البته سپارو.
او د دغه عواید څخه تاسو په کوم برخو کې بیا استفاده کوئ؟
ټول عواید مونږ د دولت په حساب کې، البته د وزارت مالیه په حساب کې را تسلیموو. مونږ د مصرف حق نه لرو، ټول مصارف د وزارت مالیه له خوا کېږي.
کوم عوامل د دې لامل سو چې سږ کال ستاسو عواید زیات سي؟
مونږ نظارتي کنټرول ډیر شدید بوکو او هغه امرین مسولین چې کالونه کالونه په یو ځای کار کوله مونږ ټول تبدیل وکړ، او یو تعداد البته اکثریت خصوصا مونږ په کابل کې 5 بندرونه لرو. دا بندرونه اوس مونږ میاشت په میاشت یا په 2 میاشت کې په دوراني شکل ټول تبدیلو او یو ځای نه پریږدو. او البته اوس هم ډیر مشکلاتونه شته، البته نواقصونه هم ډیر دي، کمبودونه هم ډیر دي، ولی یو کار چې زمونږ ډیر چالشونه مونږ مواجه کړی دي هغه عدم د موجودیت امنیت دي. زمونږ کار اساسا د شپې لخوا دي، موټرونه د شپې لخوا حرکت کوي. البته کچیر دا شرایط مونږ ته آماده شي ان شاء الله عواید ډیر جکې.
اکثر په افغانستان کې د عوایدو پر راټولول کې د فساد د شتون څخه شکایتونه موجود دي، او دا چې وایي چې ډیری برخه عواید چې راټولېږي د حکومت ته نه رسیږي، حکومت جیب ته نه لویږي، بلکې په شخصي ډول مصرفيږي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
یقینا هیڅ کولای نشي اوس په افغانستان کې د فساد رد. فساد شته، یقینا شته. مونږ په حکومت کې پیشنهادونه، مشخص پیشنهادونه ورکړی دي چې باید ټول بنادر، ټول هغه بازگان چې یغه زاینم تر راضی او زی، باید دلته کمپیوټری شي، باید مجهز شي، په بین المللي معیارونه دا سمبال شي، او نمایندګي د بانک باید په هر بندر کې ایجاد شي، باید موټروانو ته ټول ته تعرفه ورکړل شي. تعرفه پر اساس هر دریور، هر مکلف دی، هر موټردار چې خپل پیسې باید بانک ته تحویل وکړي.
د ترانسپورت د وزارت د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا سره مو د ازادۍ رادیو مرکه واورېده. دی وایي چې سګنی عواید یې په سلو کې 40% زیات شوي دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
درنو اوریدونکو زموږ غږ په منځنی چپه 1290 او اف ام 100.5 له آزادی رادیو اوري. د آشنا رادیو خبرونه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې تعقیبولای سئ. په امنیتي او دفاعي برخو کې د څار د نړیوال سازمان یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې فساد اوس هم په لوړه سطحه کې دی. د دې څېړنې راپور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ لخوا خپور سو. دغه بنسټ وایي له قدرت څخه د جنګ سالارانو ګټې اخیستنې د هیواد د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. د دغه بنسټ مسؤلین له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د فساد مخنیوي ته جدي اقدام وکړي. د حکومت چارواکي وایي د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د فساد پر ضد مبارزه وکړي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په ریپورت کې.
په امنیتي او دفاعي برخو کې د شفافیت د سار د نړیوال سازمان تازه څېړنه ښیي چې د نړیوالې ټولنې له 2 کلونو پرله پسې مرستو سره سره د افغانستان دفاعي جوړښت له خطر سره مخ دی. دې سازمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپل راپور خپور کړ. دغه راپور سره لدی چې د دفاعي چارو د پیاوړتیا په برخه کې د جمهور رئیس اشرف غنی فعالیتونه ستایلي. دای هم ویلي چې د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه اوس هم له فساد څخه پاک نه دي او ځینې کسان پکې د دولت پر پیسو بهرنۍ سوداګرۍ کوي. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د دې هیواد په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ارګانونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. د دې بنسټ اجرایی رئیس اکرام افضلی له حکومت وغوښتل چې په دې ارګانونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
افغانستان باز هم از نگاه شفافیت و حسابدهی و کنترل خطرات در سکتور دفاعی در پایین‌ترین رده.
افغانستان په دفاعي سکتور کې بیا هم د شفافیت د حساب د ورکړې او د خطرونو د کنټرول په لور په ټوله نړۍ کې په ټیټه سطح کې دی. جدي اړتیا ده چې دا سکتور غیر سیاسي شي. کومې سرچینې چې باید د دې سکتور د پیاوړتیا لپاره ولګول شي هغه د غیر قانوني وسلوالو د پیاوړتیا لپاره لګول کیږي.
که څه هم افضلی د اشخاصو یا کومې ډلې نومونه یاد نه کړل، خو له نړیوالې ټولنې هیله وکړه چې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان چارواکو د شتمنیو په افشا کولو کې له دې حکومت سره مرسته وکړي. دا نوې خبره نه ده چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په فاسدو هیوادونو کې شمیرل کیږي، بلکې په خاطر دې هم په دې برخه کې ورته راپورونه خپاره شوي وو. په دې هیواد کې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت چارواکو د بهرنۍ هیوادونو په ناستو کې ژمنې کړي چې د فساد پر ضد به جدي مبارزه کوي. په دې لړ کې جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو حکم وکړ او د دفاع وزارت ګڼ تړونونه یې لغوه کړل. افغان چارواکي وایي حکومت د فساد د ورکولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل په دې اړه آزادی راډیو ته وویل.
فساد د افغانستان په مختلفو ادارو کې وو او ستا او د لباده مرغه ملي والی حکومت ته په میراث کې رسېدلې ده، اما اوسنی حکومت ژمن دی چې په دغو برخو کې هغه کارونه چې د افغانستان خلک یې توقع لري او هغه فعالیتونه چې د افغانستان حکومت له ولس سره ژمنه کړې ده په هماغه برخو کې کار وسي، ژمنې پوره سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې د فساد د مخنیوي په مقصد د چارواکو د شتمنیو د ثبتولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت وایي که څه هم دا مبارزه وخت غواړي، خو په دې برخه کې بحث جاری وي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د کونړ چارواکي هلې ځلې کوي چې د اسدآباد په مرکزی روغتون او نورو روغتیایي مراکزو کې د ښځینه نرسانو او قابلو کموالی پوره کړي. دا چې دغه هلې ځلې څومره موافق دي، تفصیل له کونړه د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د یاد انسټیټیوټ مشر ډاکټر وحید الله تړون آزادی راډیو ته وویل په کونړ کې ځکه انسټیټیوټ پرانیستی دی چې د یاد ولایت په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې د نرسانو په ځانګړي ډول د ښځینه کارکوونکو کمی دی. هغه وویل د چهارشنبې په ورځ له انسټیټیوټ څخه دوهمه دوره فارغ کړه چې ورسره به په یو شمیر روغتیایي مرکزونو او روغتون کې یاد ستونزه هواره شي.
شپېته کسه، د نرسنګ په برخه کې یولس کسه دي، علي قبیلګۍ په څانګو کې اتلس کسان، هم د فارمسي په څانګه کې فارغ ورکړي. په راتلونکي کې هم دغه لړۍ به د کونړ په ولایت کې دوام لري او په مختلفو رشتو کې به زموږ محصلین روزو، د اناسو طبقې او ذکرو د طبقې څخه. زما د کونړونو ولایت د ټولو ولس نه غوښتنه ده چې زیاته توجه د اناسو برخه کې ولري، ولایت ضرورت لري.
د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم ازادي راډیو ته وویل چې په مرکزي روغتونه او نورو روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه نرسانو قابلو او د نورو کارکوونکو کمی موجود دی، او د دې ستونزې د هواري دپاره یې دوه کورسونه جوړ کړي دي چې یو یې شخصي او بل یې هم د وزارت په چوکاټ کې دی.
په قابلګۍ بخش کې هم اړتیا شته، په نرسنګ بخش کې هم اړتیا شته، او همدارنګه د فارمیسي په بخش کې ډیره زیاته اړتیا لیدل کېږي. منګه د خزینه نرسانو ډیر کمی سره مخامخې نظر نارینه نرسانو ته، نو انشاءالله تعالی زمونږ خوښ یو چې په دې وروستیو کې منګه د دوه انسټیټیوټ یو په دولتي چوکاټ کې چې د سی ایم سی چینی برنامه ده چې هغه خپله دولت یې پلی کوي، او بل په شخصي سکتور کې د المدینی د طبي علومو انسټیټیوټ دی چې دوی هم دغه دوهمه دوره ده چې فراغت ورکوي. نو انشاءالله تعالی د دې نو محصلینو په فراغت سره به زمونږ دغه تشې تر ډیره بریده راکم شي.
د المدینه انسټیټیوټ څخه یو تن فارغ محمد اجمل رسولی وای په دوه کالو کې ډیر څه زده کړي او کولای شي چې په خپل برخه کې د خلکو خدمت وکړي.
روغتیايي عالی نرسنګ څخه فارغ شو، تقریبا د عالی نرسنګ څخه څلور پنځه شاوخه کسان فارغېږي، او ټول د لرې پرتو ولسوالیو څخه راځي. نو زه په دې ډاډه یم چې ټول ولسوالیو ته به خدمات، صحیح خدمات ترسره شي، ځکه چې موږ دلته روزنه وشوله او ډیر په مستقل طور باندې زموږ روزنه وشوله، او په مستقل لحاظ باندې موږ ډیر زیات غښتلي شو او ډیر زیات پیاوړي شو. نو زه زموږ ټول ملګري د دې جوګه دي چې خپل ولس ته د صحیح برخه کې ډیر خدمات ترسره کړي.
په کونړ کې د یو مرکزي روغتون په ګډون شاوخوا پنځوس روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په اکثرو کې د ښځینه کارکوونکو او نورو صحي کارمندانو کمی دی، چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د سیمې د حالاتو د خبرولو په ترڅ کې تاجکستان ته سر ورکړو. د تاجکستان حکومت د خلکو پر مذهبي فعالیتونو خپل کنټرول زیات کړی دی. حکومت دغه ګامونه وروسته له هغې پورته کوي چې ویل کېږي سلګونه تاجک ځوانان په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. پوښتنه دا ده چې دا ډول اجراءات یا ګامونه به تاجکستان باثباته کړي او که ناکراره. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوروي.
نبی جان د تاجکستان په دوهم ستر ښار خوجند کې د ویښتو او ګیرې جوړولو دکان یا سلمانی لري. نبی جان ازادي راډیو ته ویل د تیر بل هر وخت په مقایسه نن سبا د دوی کاروبار ښه دی. د نوموړي په خبره مخکې به خلک یوازې د ویښتانو جوړولو ته راتلل، خو اوس زیات کسان راځي چې خپلې ګیرې کمې کړي. نبی جان وایي نن سبا د ښار په لارو کوڅو کې داسې څوک نه ویني چې لویه او ببره ګیره ولري. پر مذهبي فعالیتونو د حکومت سخت کنټرول پر هغو سړو او ښځو زیات متمرکز دی چې د اسلامي تقالیدو او طریقو له مخې جامې اغوندي. تاجک پولیسو له لارو کوزو څخه یو شمېر کسان هم نیولي او په زور یې پرې ګیرې خریلې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویل بهرنیان غواړي د جامو اغوستلو له دود څخه په تاجکستان کې د سخت دریځۍ د پراخوالي لپاره ګټه پورته کړي. د ولسمشر دا څرګندونه د یو خبرداري په توګه اخیستل شوې دي، او نن سبا د پایتخت دوشنبې په سړکونو د سړو او ښځو د جامو څرنګوالی بدل شوی دی. که څه هم چې حکومت په محضر کې د تاجک اتباعو لخوا د مذهبي جامو اغوستلو په مخنیوي کې بریالی شوی دی، خو دې اجراءاتو یو لړ اندېښنې هم پیدا کړې دي. داسې ویره هم پیدا شوې ده چې د حکومت دا ډول اقدامات ښایي د مذهبي او غیر مذهبي کسانو ترمنځ واټن لرې او اختلافات زیات کړي. په تاجکستان کې اوس هم د اسلامي ډلو د وسلوال فعالیت په اړه ویره موجوده ده، ځکه دا هیواد شل کاله وړاندې د مذهبي ډلو چې د ډیموکراټانو ملاتړ ورسره وو او د پخواني شوروي اتحاد د طرفدارانو ترمنځ د خونړۍ کورنۍ جګړې ډکر و. د هغه مهال په جګړه کې شاوخوا سل زره کسان وژل شول. دغه راز د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ هم د تاجکستان امنیتي ځواکونه او د دې هیواد سخت دریځې ډلې په ګورنو بدخشان سیمه کې له یو بل سره په جګړو کې ښکېلو.
په تاجکستان کې دا مهال هیڅ کومه اسلامي ډله په سیاسي او حکومتي چوکاټ کې فعالیت نه لري. ولسمشر امام علي رحمان استدلال کوي چې د اسلامي ګوندونو له مخنیوي څخه هدف د سختدریزو وسلوالو د پیدا کېدو مخنیول دي. د تاجکستان لوی څارنوالي وایي دا مهال د هغو 440 تاجک اتباعو دوسیې څېړي چې په سوریا او عراق کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو په لیکو کې جنګیږي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
وخت د سهار پوره 8:13 دی. درنو اوریدونکو په دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته راورسیدو. په دې چې لمون سره یاستې له تاسو مننه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمایي برخه کې د اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو. دغه راز ځینې نړیوال مطالب هم درته خبرو، خو اوس پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې زما همکار نسیم سلیمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت او چارواکي ویل چې د کوټي شرط نږدې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نشتې پر مهال سخت ټپي سوی دی، خو د مولا اختر محمد منصور د ډلې ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته ویلي دی چې دا خبر رښتیا نه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه سوی دی. دا خبر هني فاطمه تیر ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. جرمنی په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیونه یورو مرستو ژمنه وکړه. د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمباردمان کې د غیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ. سپینه مانی وایي چې د چټک خبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای سي. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لشته لشته د 2003 کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لشته لشته 14 کس په ډز وژل شوی او 18 نور ټپیان دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اوکراین پارلمان ته راتلونکې اونۍ وینا وکړي.
ل قاسم سولامله مننه چې د نړیوالو او کورنیو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د انګلستان په رایل یونایټډ سرویسز چلنیز مرکز کې یو چلنپو چې ششنګ جوشي نومیږي په دې باور دی چې د افغانستان، پاکستان او هند په اړیکو کې دریض بدل شوی دی. فرشته جلالزئی له ششنګ جوشي سره د مرکې په اساس ریپورت لري.
ششنګ جوشي نن ازادي راډیو ته په ورستي وکاله او په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان او هند د اړیکو په اړه وویل.
India has said it will give 4 attack helicopters to Afghanistan.
They were په ورستي وکال کې د اړیکو د پراختیا لپاره لیوالتیا بدله شوې ده او د ریډونه بدل شوې. مثلا په ورستي کې هند ویل چې افغانستان ته به څلور جنگي هلیکوپټر ورکړي. افغانستان ولسمشر هند ته ولاړ. په عین حال کې هند او پاکستان د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې ناکامې شوې دي او د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشرانو ترمنځ خبرې ناکامې شوې. په ورستي وکال کې افغانستان او پاکستان د اړیکو د پراختیا لپاره هڅو د افغانستان او هند اړیکو پراختیا ته ځای تش کړی دی او هم د افغانستان او پاکستان اړیکی او د هند او پاکستان اړیکی لا خراب شوې دي. جوشي په دې اړه چې ولی د افغانستان او پاکستان اړیکی خراب شوې ده، هند او پاکستان اړیکی خراب شوې او پر ځای هند او افغانستان یو بل ته د دوستۍ لاس زیات وروشت کړی، ازادي راډیو ته وایي.
Pakistan continues to support the insurgents.
They were Afghanistan per Pakistan باور نه لري. افغان چارواکي پاکستان ته د تشدد سرچینې او تخریبونکي قدرت په توګه ګوري. زه فکر نه کوم چې د غنی او شریف ترمنځ د رواني اونۍ لیدنه به کوم ستر بدلون راولي، ځکه ډېری بنیادی مسلې په منځ کې دي. پاکستان د تشدد تعهد ملاتړ ته دوام ورکوي. له خپلې خاورې د طالبانو فعالیت ته دوام ورکړی. د پاکستان حکومت د اشرف غنی د هیلو په خلاف د طالبانو پر ضد اقدام نه دی کړی او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی او پاکستان د خپل ښه نیت څرګندولو لپاره چندان کار نه دی کړی. نو زه فکر کوم چې افغانستان اوس فکر کوي چې ولې خپلو پخوانیو دوستانو لکه نوې ډیلي ته مخ نه اړوي، ځکه کله چې افغانستان پاکستان ته د ملګرتیا لاس ور اوږد کړی، خپل پخوانی ملګری یعنی هند یې خوابدی کړی او ډیر کسان په نوې ډیلي کې له دې خوابدي وو. نو افغانستان ښایي اوس خپله لاره بدله کړي او پخواني ملګري ته یې مخ اړولی چې نوې ډیلی دی.
Because earlier, by talking to Pakistan and making friends with Pakistan,
د ششنګ جوشي په باور افغانستان پر پاکستان د بے باوري لامل او د چا د پاکستان حکومت په عملی ډول د افغانستان له اقتصادي او سیاسي ثبات سره د مرستې په خاطر په خپلو پالیسیو کې چندان بدلون نه دی راوستي، مجبور دی چې په سیمه کې نوې ملګري او متحدان ولټوي.
Well, from Afghanistan's perspective, they didn't turn their back on Pakistan.
دوی وايي د افغانستان له نظره افغانستان پاکستان ته شانه ده اړولې، بلکې پاکستان د افغانستان لور ته شاره ولې ده. زما په فکر اشرف غنی داسې ګمان کړی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ملګرتیا امکانات زیات دي، خو پاکستان مثلا د هند او افغانستان ترمنځ د تجاري مالونو انتقال ته اجازه ورنکړه. هند په افغانستان کې د پانګونې او افغانستان له هند د اقتصادي ګټې زیات امکانات لري چې وازی پاکستان اجازه نه ورکوي. زه فکر کوم چې افغانانو ته څرګنده شوی چې که پاکستان خپل کړنلار نه بدلوي نو هند ته لاس ور ژوندولای سي، پوځي مرستې ورڅخه ترلاسه کولای سي، لکه هیلیکوپټر، مالی او سیاسي همکاري ورڅخه اخیستلای سي، ځکه غربیان په افغانستان کې خپل فعالیت محدودوي او افغانستان بل اخر په سیمه کې متحدانو ته اړتیا لري، چې زه فکر کوم یوازې هند نه بلکې نور هیوادونه لکه ایران هم پکې شامل دي. لایسي
اپشن از ټو میک فرندز وذ انډیا اګین
دا وایي اساسي خبره ده چې پاکستان له پوځي، سیاسي او اقتصادي اړخه افغانستان مایوسه کړی نو بل اخر افغانستان بدیل ته اړتیا لري. د ششنګ جوشي په باور هند هم په افغانستان کې اقتصادي ګټې ویني، ځکه افغانستان قانونه لري، افغانستان د پانګونې لپاره اقتصادي سوداګرو ته پراخ مارکیټ لري او هند غواړي چې په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه پراخ کړي او د پاکستان په وړاندې له افغانستان سره خپل اتحاد ټینګ کړي.
د افغانستان، پاکستان او هند د اړیکو په هکله مو د یو څېړونکي نظر واوریدم. راځو د خبرونې بل مطلب ته. شاید فکر وکړی چې غلامي یو زوړ دود وو او اوس په نړۍ کې پای ته رسیدلی دی. د غلامي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ پرون وه. د فری د سلیوز ادارې د معلوماتو له مخې اټکل شوی چې په ټوله نړۍ کې اوس هم له یوویشتو څخه تر شپږ دیرشو میلیونو کسانو پورې غلامان دي. د همدغه راپور له مخې د انسانانو قاچاق وړونکي د غلامۍ له لارې له کاله یو نیم سل میلیارد ډالر ګټي. د غلامۍ دغه 80% قربانیان مزدور غلامان دي او 20% یې جنسي غلامان. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
څلور دیرش کلن اندری د رومانیا اوسیدونکی دی. دی د شراتلونکي شی وظیفې او پیسو هیله لري او غواړي له خپلې کورنۍ سره په رومانیا کې هوسا ژوند ولري. کله چې یو شناخته ورته وویل چې په یونان کې یو کاري فرصت شته او ورسره وړیا کور ورکول کیږي، د دغه فرصت سمدستي ومانه. د غوښتل رومانیا ته له ډیرو پیسو سره بیرته ستون سي، خو حقیقت تر دې ډیر بیل و. د اندری شناخته د یوې شبکې غړی و چې دی او اته نور سړی په یونان کې د کاري فرصت په خبره غولولی و. د نات فور سیل خیریه موسسې د ویبپاڼې له مخې کله چې اندری او نور کسان یونان ته ورسېدل، له دوی په زوره په مځکو کې کار اخیستل کېده او ورته هیڅ ډول مجره نه ورکول کېده. دوی تهدیدېدل او بندي ساتل کېدل. اندری د تیښتې پلانونه جوړول او اخر دی او یو بل کس ساموئل وتوانېدل چې د غلامۍ له دې ژونده وتښتي. دوی په اتن کې د رومانیا سفارت ته ورغلل او دغه سفارت وروسته له هغو مځکو اووه نور کسان وژغورل. له هغه وروسته چې 15 کاله وړاندې د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره یوه نړیواله موافقه لاسلیک سوه، د عصري غلامۍ ټکی، د انسان د قاچاق، جبري مزدوري، په پور کې بند پاتې کېدل، جنسي قاچاق، جبري ودونه او نور د غلامۍ په شان د استثمار لپاره کاریږي. په مزدوري کې بندېدل هغه غلامۍ ته ویل کېږي چې یو څوک له دې کبله په مزدوري کې بند پاتې سي چې اخیستی پور نسي ورکولای او د پور ورکوونکي لپاره وړیا کار کوي تر څو خپل پور پرې کړي. ډېری کسان چې خپل پور نسي پرې کولای خو پور نورو نسلونو ته انتقالېږي. جبري مزدوري له سلګونو کلونو راهیسې په جنوبي آسیا کې د کرهڼې او خښتې مژلو په برخه کې په بټیو او کارخانو کې روانه ده. نسلي غلامي هغه غلامي ده چې یو څوک په غلامه کورنۍ کې وزېږي. جبري غلامي هغه ده چې خلک په زوره کار کولو ته اړ کړای سي او د کار په بدل کې ورته مجرانه ورکول کېږي او ورسره ناوړه چلند هم کېږي. قانوني عمر ته تر رسیدو مخکې یا جبري واده د غلامۍ هغه ډول بلل کیږي چې پکښې کوچنیان په عمومي توګه نجونې تر 18 کلنۍ مخکې د هغوی له خوښې پرته واده کړای سي او جنسي او کورنۍ غلامۍ ته اړ کړای سي. د انساني قاچاق وړونکو له لاسه چې خلک په غلامۍ کې بندیږي، سړي ښځې او کوچنیان د تشدد او زور له لارې د هغوی له خوښې پرته کار کولو ته اړ کیږي. د بدن د غړي قاچاق که څه هم د جنسي استفادې لپاره تر قاچاق زیات نه دی، خو د جنایتکارانو لخوا په نړۍ کې دغه تور بازار مخ پر لویېدو دی.
درنو اوریدونکو، د ملالۍ بشیر د رپورټ په اوریدو سره به مو سر خلاصوي وي چې غلامي او بردګي په نړۍ کې پای ته نه ده رسېدلې، خو رنګ او بڼه یې بدله سوې ده. راځو د خبرونې بل مطلب ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو رسمان موافقه کړې چې مونتینیګرو ته له دې تړون سره د یو ځای کېدو بلنه ورکړي. دا خبره د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ وکړه. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو مونتینیګرو ته بلنه ورکړې چې په 2018 کال کې له دې ائتلاف سره یو ځای سي. د ناټو سرمنشي د مونتینیګرو حکومت او خلکو ته په دې اړه مبارکي ویل ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې دا د یو ښه ائتلاف پایل دی.
The NATO foreign ministers have just taken
دوی وی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو تاریخي پریکړه وکړه چې مونتینیګرو ته یې بلنه ورکړه تر څو زموږ د ائتلاف ته نه وشتم غړي کې دوه لپاره خبرې پیل کړي. موږ د مونتینیګرو حکومت او خلکو ته د هغوی د هڅو او لاسترولو لپاره مبارکي وایو. دا د مونتینیګرو لپاره یو ښه ورځ ده، د لویدیز بالکان او هم د ټول ائتلاف لپاره یو ښه ورځ ده. د مونتینیګرو د صدر اعظم مرستیال ایګور لوکسیچ د ناتو دغه بلنه د ټول لویدیز بالکان لپاره یو مثبت نشه بللی ده. بلخوا د روسیې د ولسمشر ویان په مسکو کې ویلي چې روسیې په پرله پسې ډول خبرداری ورکړی چې د ختیځ په لور د ناټو د غزیدو او هم د دغه ائتلاف پوځي بنسټ به د ختیځ په تیره بیا د روسیې له لوري بې ځوابه پاتې نه سي.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په حق لمو رپورټ واورید. درنو اوریدونکو، په دې سره رسیګو اونیزو پروګرامونو ته لومړی د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي او ورپسې ژوند په شیبو کې اوریدلای شي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رحمه دی. رحمه صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري کیا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهراتو حق دا یو بشري حق دی او د افغانستان ټول اتباع د بشري حقوقو د دیدګانه او د اساسي قانون له دیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهره وکړي او خپل روا غوښتنه د مظاهره په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنه د قانوني مراجعو له طریقې نه اوریدل کیږي او دوی د توجه نه کیږي، دوی د حق لري چې خپل غوښتنه د مظاهره په ډول باندې یا د تظاهراتو په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوږونه ته ورسي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسان لپاره چې مظاهره کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لاره واچول سي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره وکړي، چون دا په ټولنه کې په اجتماع کې په عام المنفیه ځایونو کې دا ترسره کیږي، نو په دې خاطر باندې پکار دی چې مخکې له دې نه چې د قانون له مخې حداقل 4 ساعته تر وړاندې باید دولتي زیربت امنیتي مسؤلین د مظاهره د تنظیم تنظیم کون کو لخوانه خبر سی وی ته خبرتیا ورکړل سی رسمن او وی باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسی او په هیڅ صورت سره د دولتي مسولین یا امنیتی ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غښتنو یا د مظاهرې لارا چولو په وړاندې خنډ سي او د دوی لپاره مزاحمت خلق کړي. نو بنا انده د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید ونیسي او دوی ته دې زمینه برابره کړي تر څو پورې دوی وکولی شي خپل روا غښتنې د زیربط ارګان ته مطرح کړي او له دوی نه خپل غښتنې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدر من اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. رحمه صاحب، ځینې وختونه مظاهره په تاوتریخوالي اوړي. قانون په دې اړه څه سپارښتنه کوي؟
واقعا هم کله ناکله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي. ولې؟ د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډېر هوښیار واوسي. له یوې خوا نه چې که چېرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یوه مظاهره کې شرکت کوي، د خپلو غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آګاهي ولري، او کله چې مظاهره په لاره اچول کېږي دوی باید دې ته متوجه واوسیږي چې د دوی له حضور نه او د دوی له موجودیت نه هلته اوړه استفاده یا سو استفاده ونسی، چې تر څو پورې هغه په هغه هدف باندې چې مظاهره په لاره اچول سوي له هغه مسیر نه خارج سي او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه واخیستل سي. نو بنا داسې کله ناکله پیښیږي، اما مخکې تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري، او یا چې مظاهره په لاره اچول کېږي دولت امنیتي ارګانونه یې دې مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتي تدابیر باید تر لاس لاندې ولري تر څو پورې که چېرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوی وکړی سي. ولې؟ یو شی چې ډېره مهمه خبره ده، مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالي بدله نه سي، ځکه مظاهراتو سره د مظاهرې د حق یو پاسوان لري، او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیزه وي، باید صلح آمیزه وي، نه دا چې د لپاره دا په خشونت واوړي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه، آیا کوم مظاهرې چې په افغانستان کې سوي دي د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده هماغه سوي؟
تظاهرات یا مظاهرې چې کله دلته سوي دي په افغانستان کې، دې نه بسترګې نسو پټولای چې کېدای شي ځینې مظاهرې به داسې وي چې هغه به په تاوتریخوالي اوښتي وي او ځینې زیانونه به یې اړولي. ولې؟ په مجموع کې که موږ ووایو چې کومې مظاهرې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ترسره سوي دي او دې ته ووایو چې دا غیر قانوني په دې خاطر ورته نسو ویلی چې دا یو بشري حق دی، او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول چې فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي. ولې؟ په هر حال مظاهرې دلته په افغانستان کې سوي دي، ولې بدبختانه ووایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتي او ځینې زیانونه ځینې عامو وګړو ته ځینې دولتي ارګانونو ته اړولي دي، ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه مرکز او ځینو عامو خلکو ته کېدای شي ځانونه اوښتي وي. ولې په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپلو روا غوښتنو لپاره یو بشري حق دی او دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې په مسالمت آمیز ډول د تظاهراتو له لارې نه د مسؤلینو تر غوږونو ورسوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په چلم دوی سکروټي خوند کا لکه دوی بني په سیالۍ راغلي وینه. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. که څه هم دا چیز ډېرې موزرې پایلې لري، مګر بیا هم د یوه دود په شکل استعمال شوی او په پیړیو پیړیو د افغاني ټولنې د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره تورې کړې دي. نن نه خبرونه مو چلم ته ځانګړي کړي، راځي وګمې رشیدی ته وښو.
قدر من اوریدونکو، د سویل کې چې شاوخوا 300 کال وړاندې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته یو کس راوړ او له همدغه ځایه د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاروه، مګر ورو ورو یې د ټولنې نورو اقشارو ته هم لیږد وکړ او د ټولنې نورو اوسیدونکو هم دا دود خپل کړ. د کابل پوهنتون استاد پوهن مالا جمال ښکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توکو، او که چیرې به په کومې حجرې کې نه و نو د حجرې څښتن به ځان کم ګڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو چې وی د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرګونه سکي، هغه نور وسایل ورچي. د خول نه لاندې بیا یو اوبه وي، د سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي. نو د دې پیپ پر خپلو باندې هغه لون لوګی راکش کیږي، هغه شکل دی چې ورکوټه شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی.
د بغلان اوسیدونکو شیرګل شینواری وایي چې چلم نه یوازې په هند، برزمګي او افغانستان کې، بلکې د منځنی ختیځ په اکثر ملکونو کې د ژوند او کلتور په یو برخه بدل شوی. دی په پخوانی افغاني ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي:
اجره او چلم لازم مرزوم یو شی و. هغه اجره چې وي یا هغه خلکو چې اجره درلودې یا هغه کلو کې چې به اجره وي، په هغه کې حتما چلم موجود و. او دغه اجره سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته تمباکو راوړو، دا به تمباکو به چټه کول، دا چلم بل ته موجود و. د شپې چې به کوم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم کله، او دا چلم درلودل. هغه حجرو کې به چلمونه نه و، په اصطلاح په هغه وخت هغه حجرې ماډرن حجرې نه وي، یو لږ به غریبي حجرې وي. په هغه کې چې د خانانو وي او هغه چې غټې حجرې وي، او هغه کې چې به ډېر ځوانان راټولېدل، حتمي و چې یو چلم دوه چلم به پکې و. دا به تمباکو نه ډکېدل، بیا به ګر چاپېره په ځوانانو تقسیمېده او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بل عموم دغه حجرې خو چې وي ډېری ځوانانو ساتلې، یا و نیمه خانان چې به و هغو به ځینې خلک ګمارلي و د حجرې صفایي په خاطر، د حجرې د پاکوالي په خاطر. دغه حجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلي هغه به چلم نه ډیرې ساتنه کول او دا به مکلفیت و چې د چلم ته تنباکو راوړي چلم ډک کی او چلم وساتي.
د لوګر اوسیدونکو اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپل هم چلم څخه لیدې دا چې څه ډول څه له هغه به وو.
چلم د سی یو د خاورې چلم د سی یو نه یې درلود، بیا بم تنباکو لم دکړې، بیا بم دا کې واچول، بیا بم دغه په بیخ کې یو دوه شګې واچول ټیټیاوله، با لغه ګوګاړو ته وه، بیا بم زیاتی کښکودې څخه هره به خو ګوګړ به و ماچس هغه بم بیا په دسې هغه کې څخاو سه چیرته به وتونه وو سه ودونه به و میاله به وه، بیا بم په هغه میاله کې به موږ بیا څخاو دا شی.
دا زهر ورینه آله څه ډول خوند لري؟
خوان خو یې داسې خوند وي چې سړی به بیخي په ځان نه پوهېدې، خو سړی به یې نشکه وو، زیاتې به ګنګس بم و، زیاتې به په یخ بم نه پوهېدې او ښه به خوشحاله و. ما خو خپله د عیلت دوه درې کاله څښولی، ډېر مې نه ده څښولی، خو دا ډېر لومبني سپینګیري چې وو دغو به بیا ډېر له عمره څښاوو، زیاتې به بیا داسې کښکوده په خوله باندې، بیا به یې دا دوک بېرته ویستې.
نوموړی وایي چې که څه هم دوی به پوهېدل چې چلم تاوان لري، مګر له بده مرغه دغه بد دود به یې پر ځای کوه. دا چې تنباکو یې له کومه کول او په کوم وخت کې څښل، هغه وایي
موږ خو په دې مځکو کې کرل، هغه یو بوټی ده هغه تنباکو، بیا به ما هغه لږ خامش کول، وینې بیا ډېر ترخوالی لري، هغه سړی ژوبلی، هغه بم بیا خواږه اخ کول، داسې سوري ته بم بیا وچ کړی، بیا بم خواږه اخ کول ساتل، وینې زیړه پاڼه به وه، هغه به بیا دا دوګ به یې خوږوالی درلود. دا منجلس به داسې ناست و کنه، هغه به څښاوو، بیا به دې څښاوو، بیا به بل، یا به شل کسه وو، یا به دیرسو، یا به پنځوسو، یا به لسو، چې هر څو کسه وو دا ټولو به دا چلم داسې څښاوو، له یو طرفه به شروس زیاتي به وان لږ تر لاخره پورې، بیا به نو سه نور راتلل، وینې خو هلته به ډول وهل کېدې، واده به و، سهل به و، وریجې به خوړل کېدې، بیا به هغه راتلل زیاتې به غوم څښاوو، ساتېري به وان له نیمې شپې پورې، درې بجو څلورو بجو پورې به ساتېري به وه، کوړهری به یې کاوو هغه اوبو یې چې داسې به دا نه پس کښکودې، هغو به دا دوګ به کې راته کړې چې اوس وایم هغه ما څښاوو، اوس یې دلته لنډ وای، بیا مې یو دوګ واهه.
مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکی دی وایي چې د چلم اوبه دوی د دوا په توګه کاروي.
دا خو بیا موږ خلک چې دي د اطرابکي خلک، دا بیا هغه اوبه د چرګوړي نه دي، دا شینې ورته په وزرو کې چې کوم دی هغه کې کاروي، وایي دا شینې وایي چې له زور د قوت زیات پیدا شي کنه د چلم اوبه.
د په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي، د چلم اوبه یې په دروازه کې اچوي او د هغه کس لاسونه هم پرې مینځي پر کوم چې شک کیږي چې پرې جادو شوی. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل بیا وایي چې پخوا د کابل په بیلابیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده.
چلم په دغه ښار د کابل کې هم یو ځای کې ملدله، او یو وخت د پلوخشي د جومات سره زه تېرېږم چې دلته یو چلم دی، او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نه خل استفاده ته کو، د چلم نه هم همداسې استفاده کوله، هغې ته به ورته هلته یو مذهب نفر یې درلود او دوی روپۍ به هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله. بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلود، په دلیز د جومات کې ایښی و، کله به چې د جومات راوته غوښتل به چې د باندې وځي، نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله، بیا ورتله وروسته به کار خپل.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسانو به په چلم کې چرس استعمالول او د ډېرې غښتلي نشې لپاره به یې استعمالوه. اوریدونکو، چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي، مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کوه. دا چې څه تاثیرات یې وو، له شیرګل شینواري به یې واورو.
همدغه تاثیر و، هر څوک چې به ځوان سو چلم یې عادت و، دا یو تاثیر و. اوس لنې کمرغه دغه خبره ډېری په حجرو کې کمه شوې ده. اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې دی هغه اکسیجن ته ضرورت لري، نه کاربن ډای اکساید ته. په هغه وخت کې دې خبرو ته بیخي پام نه و. کله چې پوهه نه وي، کله چې یو ځای کې علم نه وي، نو دغه خبرې بالعموم دا واړې چې دي د لویانو پیښې کوي. همدادو شوي و، همداسې رایج شوي و چې کوچني به څنګه رالوېدل، نو چلم به یې حتمي څکه.
د نوموړي په خبره چې چلم بیلابیل ډولونه لري، چې ځینې یې خاورین، مسین او داسې نور وي. حاجي ملک چې د عمر ډېره برخه په عربي اماراتو کې تیره کړې، وایي چې پخوا په افغاني ټولنه کې چلم ډېر څښل کېده، مګر اوس دا دود راکم شوی، خو اوس د چلم ځای قیلون نیولی دی.
دلته وجری ورته وایي هلته استراحي ورته وایي په هغو کې د خلکو د شبابانو ځوانانو دپاره ځانګړي جیان دي او مغه ته ورځي هېڅ مشکل نشته د حکومت له خوا نه او هغه جي کې میلې کوي او دغه چلمونه څښي تمباکو نشته هلته ټولې د انار اوبه دي د مڼې اوبه دي لکه همداسې نور مواد دي هم هغه څښي د تمباکو شیان هلته نشته په چلم کې څښي هغه داسې چلمونه نه دي لکه ما لیدلي دي غټ غټ چلمونه دي او اوږده اوږده پایپونه لري د کوټه کې حجره کې څوک ناست دي تقریبا درې څلور متره نو داسې کتار ځوانان ورته ناست دي وار یې په نمبر څښي ځان سره یې په موټر کې وړي لکه د یګا یم هلته کوي دوی د استراحت جای لویان لکه زلمیان یې دغو عادت ته دا چلم
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري خو د دواړو څښل نه دي په کار. په سالنډي دي چلم پریښود، په سالنډي دي چلم پریښود، زما ملنګه یاره نه منې سوالونه. چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړی، خو داسې دا تاثیر څه ډول دی؟ د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل ښکلي به وګورو.
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیما له واقعي ژوند نه مستقیم او نامستقیم اغېز اخلي، نو د چلمونو نه هم اخیستې. مثلا پخوا به عموما په دیرو کې چلم و، خو دا چلم بیا په دیره کې پروت نو ټولو کټونو به دا یو چلم نه استفاده کوله. په همدې اساس باندې عموما هغه تر ناوخته پورې به خلک ناست، د شپې تر ناوخته پورې، یا مثلا داسې کور نه به بهر ریوی عموما هغه نجونو یا هغه ښځو چې خپل یار میشلی ده چې په دیره کې ناست دی او دوی سره خلوت نه وي یا بل نه وي صحبت نه وي یا مجلس نه وي، نو د هغې دپاره داسې لنډۍ او داسې دغه ایجاد کړي وو چې ما لنډۍ کې اورېدلي، البته ورسره نه هغه لنډۍ هېرې دي که نه، چې مثلا چلمه مات ټوټې ټوټې شي جانان زما دې شپه په تا سبا کوي، نو ګمان کوم داسې به وي. نو په دې اساس باندې چلم او دغه شانتې نور په ولسي ادبیاتو کې په مستقیمه توګه په نورو بېلابېل ولسي ژانرونو کې یاد شوي دي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر شاعرانو او هنرمندانو په خپلو شعرونو او سندرو کې د چلم او چرسو یادونې کولې، چې ځینو به یې منفي خواوې بیانولې او ځینو نورو به یې بیا ستاینې کولې، چې ستاینې یې د ټولنې په تاوان دي.
درنو اوریدونکو، د نشي توکو د استعمال د ختمېدا په هیله د ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.